یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه د ازادي راډیو پی یو استودیو څخه موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو کړیو ژمنو باندې عمل وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د پخواني ولسمشر جان کینیډي د مرګ په اړه به ټول اسناد خپاره کړي. دا یو شمېر نور مهم مسایل وروسته راځي، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د جوزجان چارواکي وایي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. 19 افغان پولیس نن په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال حیات الله امیری د جرمني خبری آژانس ته وویل چې 19 افغان پولیس د کندوز خان آباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری یې وژل شوی د مرستندویو قواو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. همدارس د زابل ولی بسم الله افغان مل د جرمني خبری آژانس ته ویل چې شپږ افغان امنیتي ځواکونه د زابل ولایت پارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. افغان مل وایي چې په دې برید کې 8 نور سرتیري هم ټپیان دي. د زابل ولی همدارس وایي چې په دې نښته کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی. د جوزجان ولی وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. لطفلا عزیزی وایي په درزاب او قوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښتې روانې دي او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزی د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه یې په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو سره خبرې کولې. ما د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له سرپرستانو سره خبرې کولې. دوی په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي څو هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې هم چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د نښتو له کبله د سلګونه کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. له کندهار ولایت څخه څلوېښت ټنه وچه او تازه میوه په الوتکه کې هندوستان ته ولېږل شوه. دا څلرمه الوتکه ده چې له کندهاره هند ته میوه وړي، وروسته له دې چې پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې لپاره د ترانزیتي لارې له ورکولو ډډه وکړه. افغانستان او هند په خپلو کې د هوا له لارې د هوایي دهلیز د جوړولو پریکړه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د سږکال د جون له میاشتې تر اوسه د هوا له لارې له افغانستان څخه هند ته 198 ټنه وچ او تازه میوه صادره شوې ده. لازادی راډیو خبرونه اوري. د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري برید کوونکو سره نښته د وروستي انتحاري له وژلو سره سم پای ته ورسېده. په دې ډله ییزه حمله کې چې 10 ساعته یې دوام وکړل 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي محمد طاهر رسنیو ته ویلي چې ډېر کسان تېره شپه ناوخته د هوټل په خوله کې په لومړۍ انتحاري حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې پولیس هم شامل دي. الشباب ډلې چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې بریت مسؤلیت منلی. د سیمه ییزو رسنیو نتایج شوي راپورونه وایي چې په 15 حمله کوونکو کې ځینې یې ژوندي نیول شوي، خو نور یا د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي او یا یې انتحاري واسکټونه الوزولي دي. په دې بریت کې 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره به درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله 8 کاله وروسته له هغه پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې په تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یوه بم ضد بس کې هوټل ته ولیږدول شول چې سلګونه پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې په برید کې د 5 پولیسو او 2 ملکیانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او 1 لوبغاړي او سپورتي مسؤلان ژوبل شول. له همغې پیښې وروسته بهرنیو ټیمونو پاکستان ته سفر ودراوه او پاکستان خپلې ټولې لوبې په متحده عربي اماراتو کې کوله. او وروستی خبر، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي. کینیډي په 1963 میلادي کال کې په مرموز ډول ووژل شو. ټرمپ پرون په یو لړ ټویټري پیغامونو کې وویل د دې اقدام هدف دا دی چې د دې قضیې په تړاو ټول شکونه او د سیسی تیوري پای ته ورسیږي. د په عین حال کې ویل چې یوه برخه اسناد به لا هم څرګند نشي. د تیرې پنجشنبه په ورځ ټرمپ اجازه ورکړه چې نږدې 3000 محرم سندونه خپره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت وایي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي.
هر رقم سیاست او پالیسیګان چې موږ د هغوی د تجارت او ترانزیت په برخه لري غواړو چې هغوی هم زموږ د تجارت او ترانزیت سره یو ډول چلند وکړي. دوه ډول چلند موږ د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره هم خبرې لرو.
دغه تناقض چې شوی دی ما په نظر خو د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې.
د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا حمله شوې. په دې اړه به په ژوندۍ بڼه زموږ همکار صادق رښتینه تاسو ته معلومات وړاندې کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د پخواني ولسمشر جان کینیډي د مرګ په اړه به ټول اسناد خپره کړي. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه په خپلو څرګندونو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د سیاسي مسایل، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر تېره ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه لري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت افغان هم دا شیبر سره په استودیو کې دی او په ډېره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او په اقتصادي مسایلو کې پراته ټول خنډونه له منځه یوسي او په هغو ژمنو عمل وکړي چې په دې برخه کې تل کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد په خپلو څرګندونو او هغو پالیسیو عمل وکړي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره چمتو کړي دي.
خواهش ممی است که تمام کشورها در منطقه
متجر دایوای پسیمه کې ملټولو هیوادونو څخه غوښتنه د هغه پالیسی چې موږ د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغه نه استفاده وکړي. دوه ګونی سیاستونه کړي، سیاسي مسایل په اقتصادي او ترانزیتي مسایلو کې ورګډ نه کړي. د پداسې حال کې دا چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې هیواد له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه اندېښمن نه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلمو افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابر زیاته کړې ده چې په دې سره افغاني سوداګرو ته زیان اوښتی. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. په تازه د هند ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي، البته د هندو ورځپاڼې په خپله وروستۍ تازه ګڼه کې لیکلي دي چې پاکستان هند ته وړاندیز کړی ده چې افغان او پاکستان ترمنځ له ځمکنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند دغه خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په کتو د پاکستانیو چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل مخته معیار ده، هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه مخته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري چې ګوري تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعده چې دوی کوي په هغو وعدو باندې تر وفا نه کوي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار چې پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دایم په مخه کې سفر
ښاغلی ځواک زیاتوي افغان حکومت باید د پاکستان د ترانزیت په برخه کې ورته عکس العمل څرګند کړي. بلې مثال صاحب
ډېره مننه کوو. افغان صاحب کوربدن په همدې موضوع تم کېږو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستاني چارواکي د نړیوالو او کورنیو فشارونو له کبله د افغانستان په اړه ضد و نقیص څرګندونه کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې له غړي ګل پاچا مجیدی سره لنډه مرکه کړې ده.
ګوري یوازې خو زهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي او تجارتي روابط یو بل سره ولري، ولې شرط دا دی چې د نورو د ضرر یا د نورو لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې شوی دی ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخله په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دې باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په هیڅ یو مستقل هیواد باید دوی وپیژني او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط. پاکستان اوس ډېر زیات کوشش کوي په دې لټه کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو دپاره زمینه برابره کړي او دا نیکو روابط زمینه برابرولو دپاره دوی دغه سی اظهارات کوي.
مجیدی صاحب تاسو د فشارونو خبره وکړه او شاهد یاست چې تر دې وړاندې هم چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي دوی په یو شکل هڅه کړې چې دغه فشارونه ځان راوباسي. پښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال دي او په کور دننه په پاکستان فشارونه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي.
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان حکومت په دې کې دوی باندې نیوکې لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګه د پاکستان سره دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون نتا د افغانستان حکومت غلط سیاست وو او دغه سیاست باید نه وای کړی، په خاطر دې چې پاکستان اوس په همدې لټه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستی را جلب کی او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي په ځای د دې چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته ښیي چې افغانستان حکومت سره موږ ډیر نږدې روابط لرو او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفې لوړ شوې.
ګوري دا هغه څه دي چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان ته خپل تاثیر لاندې ولري په اقتصادي سیاسي لحاظ، چې هر څه افغانستان کې وي باید د پاکستان د عینکو نه ورته وګوري او د پاکستان په خوښه هر څه سیمه او په نړیواله سطحه وکړي، که تجارتي موضوعګان وي، که سیاسي وي، که نظامي وي. زه فکر کوم د هند سره د موږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
بله مرکه مو واورېده. په دې اړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سیمې هیوادونو څخه په ځانګړې توګه پاکستان څخه غوښتي چې د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه په خپلو کړیو څرګندونو عمل وکړي، همدغه موضوع حدیث پردیس تعقیب کړی وو. د ولسي جرګې له غړي ګل پاچا مجیدی سره په دې اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیرلو ټول اسناد به خبره کړي. دیموکرات ولسمشر کینیډی د 1983 کال د نومبر په 22مه په دالاس کې وژل شوی، خو تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه شوې. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه نوري څه ویلي؟
بلې وسال صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامه شروع وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیه تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د دغه قتل په اړه د دسیسیو ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به ام پټ وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او آدرسونو پرته چې ژوندي دي نور ټول اسناد به خپاره شي. ترامپ په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب العجل له مخې چې کانګرس 25 کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی وو نږدې 3000 اسناد به خپاره کړي، خو هغه په دې پرېکړې چې پریکړې سره چې یو شمیر اسناد به وزنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وصال صاحب، دغه راز سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد به په شپږو میاشتو کې په دقت سره څېړي.
بله نوری صاحب، هغه څېړنې چې تر اوسه د دغه قتل په اړه شوې دي څه نتیجه ترې اخیستل شوې ده؟
هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړې د دې تمنه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې د په دې اړه چې ولې لی هاروي اوسوالد د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پڼوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کېږي د دسیسې هغې تیوري ته ځواب وموندل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماش ډلې انکړي وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او تلویزیوني نندارې خپاره شوي، خو په هیڅ یو کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوسوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له کوم بل لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې یعنی درې ورځې مخکې د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. په دغو اسنادو کې چې په ډاګه کېږي ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتي ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1983 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره اړیکې ټینګ کړي وو. بلې وصال صاحب
او ډیره زیاته مننه نوري صاحب. کورودان دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزی احمد زه چمتو کړی.
د افغانستان او روسیې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ سبا په کابل کې یو ګډه سوداګریزه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي چې روسی سوداګر او پانګوال غواړي په افغانستان کې د صنعت، قانونو، کرنې او بانکداري په برخه کې پانګونه وکړي. په غور کې په سبان د 3000 بزګرانو د غنمو د ښو حاصلاتو په هدف 150 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تخمونه د غور په شهرک، دولینا، للو، سرجنګل او فیروزکو ولسوالۍ کې توزیع کیږي. ښاغلی طیب وایي دغه اصلاح شوي تخمونه به په روان لمریز کال کې په 6000 جریب ځمکه کې وکرل شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې بزګرانو ته د ځان بسینې په هدف د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یولس شپېته افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلوي بوجۍ یولس سوه افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ اتلس سوه پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ یو زرو اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اووه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو ایرو نه اویا افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاونډ نه اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه اووه دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. او تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفه باندې واورئ، او که غواړئ چې دغه راپورونه وګورئ او ولولئ زموږ ویب سایټ ته هم کولی شئ چې لاړ شئ، او فیسبوک باندې هم کولی شئ چې تاسو زموږ وګورئ. اوس هم زو کندهار ته. اولته زموږ همکار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په کرخه دی او معلومات ورکړي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو حملې شوې دي، مرګ شوبله هم اوښتې ده. رښتینی صاحب، کېدای شي وروستي جزئیات راسره شریک کړئ؟
اول خو تاسو اورېدونکو ته سلام. بلې، د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې شپږ پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او دولس وسلوال ټپیان شوي دي. ما څو شېبې مخکې د زابل د ارغنداب د ولسوالۍ د ولسوال میرجان الکوزي سره خبرې وکړې. ده وویل چې تیر شپه سلګونو وسلوالو د دغه ولسوالۍ د مرکز او باغ بازار په سیمو کې د پولیسو پر شپږو امنیتي پوستو بریدونه وکړه چې تر سهاره پورې جګړې دوام کړي. ولسوال وایي چې په دې جګړه کې شپږ پولیس او اته طالبان وژل شوي دي، اته پولیس او دولس طالبان ټپیان شوي دي. البته وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
بله، په دې وروستیو کې وسلوالې حملې په امنیتي ځواکونو باندې ډېرې شوې دي. کېدای شي ووایا چې وجه څه کېدای شي؟ وسلوال غښتلې شوي، مهمات ورسره ډېر شوي، په دې وروستیو کې دا څه ډول کیسه ده؟
په دې شک نشته چې د کتم په دې وروستیو میاشتو کې، البته په دې وروستیو څو اونیو کې هوا سړه شوې ده او د وسلوالو طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. خو تر دې مخکې د دوبم په موسم کې د وسلوالو طالبانو حملې په زابل او دغه راز په ګاونډیو ولایتونو لکه کندهار او روزګان او هلمند کې ډېرې زیاتې وې. البته په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات هم پر وسلوالو زیات شوي دي. او یو بله مهمه مسله چې باید یادونه وکړو، د کندهار له زندان څخه یو شمېر بندیان آزاد شوي دي. وخت وي په دې اړه هم اورېدونکو ته معلومات ورکړو.
مهرباني وکړئ که په لنډو کې دغه معلومات هم شریک کړئ.
چارواکي وایي چې دوه شپېته بندیان چې یو شمېر پکښې جنایان دي، د کوچني اختر، لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دواتیا یو سل لس او یو سل څلوېښت ګڼه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شوي دي. د کندهار د استلاف څارنوالي څارنوال رئیس عبدالرحمن کوشان وایي چې په دواتیا یمه ګڼه فرمان کې د کوچني اختر په مناسبت صادر شوی وو، اووه دېرش تنه نارینه، یوه ښځه او یو کوچنی آزاد شوي، او دولس نور کسان البته بندیان د بند په موده کې کموالی راغلی. کوشان وایي په بل فرمان کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت صادر شوی دي، پنځلس تنه بندیان چې پنځه پکښې ښځې او دوه کوچنیان دي، دا هم آزاد شوي دي. او دغه راز په یو بل فرمان کې چې د لوی اختر په مناسبت صادر شوی دي، د یوې ښځې په شمول څلور بندیان آزاد شوي دي او د دوو نفرو د بند په موده کې کموالی راغلی.
بله بله، ډېره زیاته مننه رښتینی صاحب. کور ودان زموږ همکار صادق رښتینی و چې تازه جزئیات تاسو سره شریک کړل. د زابل په ارغنداب کې البته چې کومه نښته شوې وه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، همداشان د بندیانو د خلاصون خبره هم وه په کندهار کې. اوس هم زو روزګان ته. روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوډ او ولسوالۍ یو شمېر خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تېرو لسو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې ټولې مخابراتي شبکې تړلې، او په خبره چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور جزئیات به له شریف الله شرافت څخه واورو.
بده، ژغ مې اوري؟ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ ځای خلګوي دغلته د مخابراتي شبکو تړلې د ژوند شیبې ورته ترخی کړي او پر دې تور شپه غوړولې ده. دوی وایي له تیرو لس ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ورباندې ټولې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي له خپلو کورنیو او خپلو خپلوانو سره هیڅ اړیکه هم نسي نیولی او دولت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یاد خلګ وسلوالو طالبانو ته هم خواست کوي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
د اول زه وسبل ورځ ما مریض درلود په شبخانه کې بستر وزنه نه و مقصد شبکو کار نه کوي. ما د خپل مریض په 15 ساعتم نس وسره پیدا کولای او که و شبکه مقصد لای مقصد مش خپل ټول ستونزې د شبکو د لارې سره کولای سو. نو موږ د ټول شبکو سره د غوړو خپل فعالیت پیل کړي. هر څوک د دې مخالفت کوي باید ان ویني کې
دا شبکو کې دوه اندستون سره ما چې تر ډیر شوار ډیر زنګ راسي چې وکی کو هغه کار پریږدي چې وکی کو هغه کار پریږدي. موږ دا وایو چې یا دې یو مخ بند سي یا دې نو یې لسی چې موږ وساس پیسې خو نه خود وړي پیسې خو بس دی غواړي.
دا په داسې حال کې دی چې دا مهال یوازې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي چې د هغې کمزوري فعالیت هم خلک تر پوزې راوستلي دي. دغه خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا یې اوس مخابراتي شبکو ځپل پیل کړي چې هره ورځ ترې 500 او یا هم 100 افغانۍ ترې مفتي وړي او په خبره کې اوس یې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کورنۍ سره خوار سړی غواړي چاړي کوونی سي اکلن په شواروز کې په دوه ورځې کې په درې ورځې کې دا خوار سړی ضرورت لري. دا خو ضرورت دی بیا داسې په وس حالاتو په شرایطو کې چې اکثره خلک وسیږي د دغه په اصطلاح په یوه بچي کې کور په بله بچي کې خو نو داسې د خط یوې خوا ته کولار شي هلته بله کمالات یې هغو په موږ زړه ختلي او زموږ په هغو زړه ختلي. داسې وخت ډېر راغلی دي ما خپله تلیفون اخیستلی سم کارت مزین خښلی دی هغه ټلیفون مې ته ورزول دی خو چې دغه 15 د کیش پر د کې کله د کار کې هغه به همدې خطر کې چې دا د خپل هغه کوم رانځي شپاله دی هغه پیسې یا پیس چې دی هغه کارت کې بیا نور داسې موږ مشکل نه سپار کولای.
په یوه باندې مصرف یې څنګه وای اوري اوري نیم ساعت اوري اوري شیل نه وي کی شیل نه یو واد ما واد
دا په داسې حال کې چې نه یوازې په دغه ولایت کې د خلکو پر مخ مخابراتي شبکې تړلې دي بلکې زیات شمېر ښوونځي مواصلاتي لارې او شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه هم له څه کم دوه میاشت راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ځایي ادارې مسؤلین وایي مخابراتي شبکې به تر هغو تړلې وي څو چې اورزګان ولایت له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوی نه وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په ریاست کې د اترا د برخې مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې ټولې د نامنې له امله غیر فعاله دي. نوموړي وایي چې په دې برخه کې خپلې هڅې کړي خو وایي چې دا یې تر اوسه پورې خبره ده چې شبکې فعاله کړي ځکه چې ټولې د طالبانو له لورې تړل سوي دي.
موږ دوی ته دا دادو کو چې کوم څه چې زموږ بربوط کېږي چې پر شبکو فشار راوړل دي یا په کابل کې شورای امنیت والي صاحب خبرې ورسره کړي شبکې مجبوره کړي چې څه فعاله کړي. شبکې ټول د امنیت وزر وایي چې هغلته مخالفین دي او هغه داسې راته وایي. نو بینان حل لارې د دولت یو لوی مشکل دی. زموږ د عام خلکو د دولت ټول لوی مشکل دا دی چې دولتي ساحه پراخه سي او د دولت په کنټرول کې ساحه راسي هغه وخت به بیا دوی ښه خدمات وړاندې کړي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې مخابراتي شبکې ځکه دوی تړي چې افغان او بهرني ځواکونه د پټو معلوماتو لپاره ترې ګټه پورته کوي. د یادونې وړ ده چې د مسؤلینو په خبره د اورزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره له تېر یو نیم کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د دولت له لورې خدمات پکې نه وړاندې کیږي چې زیاتره وخت یې خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
لامل چې مننه چې آزادی رادیو او ری او هله د چې تر پای مو ملته هم وکړی. اوسم د آیا په هدی د لړۍ وبله برخه اسمت سرورونه کوي.
چېډونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن د خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. چېډونکو وایي چې هم دومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکی کې خودل شي او الکتریکی جریان ور سره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یوه موږک پښه تداوي کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل چمتو کړی، خو له دې وروسته به تاسو بیا نوربسته اونیس پروګرام واوړئ چې حدیث پردیس به تاسو ته وړاندې کړي.
د کندز ولایت د خانآباد ولسوال وایي چې نن نیمه شپه طالبانو د کندز خانآباد پر لویه لاره د پولیسو پر پوستو حمله وکړه او دیارلس افغان سرتیری ووژل. په یو بل خبر کې د زابل والی بسم الله افغانمل ویلي چې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شپږ افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزجان والی لطفالله عزیزی وایي په راتلونکو دو اونیو کې به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. په دې ولسوالیو کې د چارواکو په وینا د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. له کندهار ولایت څخه څلوېښت تنه وچ او تازه میوه د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له لارې هندوستان ته لیږل شوې. د سومالیا پولیس وایي چې په پلازمینه موګادیشو کې په یوه هوټل کې له وسلوالو انتحاري حمله کوونکو سره نښته د وروستي انتحاري برید کوونکي له وژلو سره سم پای ته ورسېده. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن تر سختو امنیتي تدابیرو په حال کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره به درې مسابقې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له زیاتو مشورو وروسته به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل نږدې ټولې دوسیې خپرې کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت او نيز خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت لپاره ده. کوربه موز محمد حدیث پردیسم او په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ را سره همکاري کوي. د معمول په څیر مو په خبرونه کې قدرمن میلمنې ته هم بلنه ورکړي چې لنی کمرخه زموږ بلنه منلې. زموږ میلمنه ده مینا رڼا بارکسی، مدني فعاله ده او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې دوی مختلف کارونه کړي دي. خبرونه ته راغلي بارکسی صاحب، ډیر ښه راغلي خبرونه ته.
مننه جوړسته.
قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې 0923505090 40153. او نن په دې مسلې غږیږو چې په تیر تقریبا یو نیمه لسیزه کې د افغان میرمنو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوي څومره د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې په دې کې کموالی راشي یا مثبت اخیز ولري. په همدې مسلې غږیږو. نو تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. کله میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ مطرح کړئ او یا که د خپرونې د موضوع په اړه نظر لرئ راسره شریک کړئ. بارکزی صاحب، راځم تاسو ته لومړۍ پوښتنه مې غوښتل داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې په تیرو 15-16 کلونو کې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو له نظره څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوی څومره دی باعث شوی چې د دوی پر وړاندې د خشونت یا زور زیاتی کومې پیښې چې دي په هغې باندې مثبت اثر ولري؟
تشکر بسیار زیاد از سوالتان. به خاطر آگاهی عامه خانم ها بسیار زیاد کار شده. 15-16 سال تقریبا که همگی ما آگاه هستیم که بسیار زیاد کار شده، نه تنها که به خاطر خشونت علیه خانم ها زیاد سرش کار شده، بلکه در باره تقویت زی خانم ها هم بسیار زیاد کار شده. خب متاسفانه چقدر که کار شده و چقدر که آگاهی داده شده، نسبت به او خشونت علیه زنان زیادتر است. ارقام شماره
که ما ببینیم، در حالی که شما میگین که کار شده اما خشونت زیاد شده، دلیلش
بله دلیلش ایسته که آگاهی آمه صرف و صرف برای خانم‌ها داده شده به خاطر خشونت علیه زن، اونا صرف میدن که خشونت چی را میگن و کدام موارد خشونت شمارده میشود و سر مردها هیچ سرشان کار نشده که مثلا مردها را آگاهی آمیشه بلند ببرن که مثلا خشونت علیه زن یعنی که چی است. باید ما در اجتماع که زندگی میکنیم هم مرد است هم خانم است، یکیش نمیشه که آگاه داشته باشه و دیگهش ناآگاه باشه. خب در اواخر که هستم سر مردها هم کار شده، اگر شما از کمپین یون خبر باشین، هی فور شی یک کمپین است که مردها برای خانم ها مثلا آگاهی آمیشان بلند میبرن. سر ازی هم کار شده، مگر در این دو سال اواخر که سر زیاد تمرکز داده شده، چون که خشونت علیه خانم ها که زیادتر که هست مقابلش که هست مردهای خشونت انجام میته. در پولیش زنها هم می باشه که خشونت زن علیه زن، خب مردها هم در این موارد زیاد دخیل می باشه. ما گفته نمی تاریم که تنها آگاهی یا ما بر خانم ها که هست مؤثر ثابت میشه، صرف به خانم ها آگاهی داده شد خشونت علیه خانم ها، باید که مردها هم برش کمپین باید داده شد و آگاهیش بلند برده شد تا که مؤثر باشه.
و یک مشکل دیگه که در اکثر موارد همین کمپاین را که شما نام گرفتین که از طرف یو این هی فور شی، در بعضی موارد کمپاین میشه و کار میشه، زیاد هم جنبهش جنبه پروژه‌ای است و مشکل اساسی که توقع میره کار نمیشه. چطور میشه که از این مسئله جلوگیری شوه و مشکلی که واقعا وجود داره به مشکل موثرش در رابطه کار شوه به نظر شما؟
پروژه ایش هم است اگر ما سطحی نگیریم، نه طالق بر کس داره که پروژه را تطبیق میکنه. متاسفانه در افغانستان بساری اینجوها که هستن نه سطحی میگیرن یک چیز همه تا بخاطر از این میگیرن که بیا یک فعالیت انجام بده خلاص پول طبیعی خلاص. اگر ما از در قریجات بریم همی کمپاین خود برای بندازیم زیادتر مؤثر ثابت میشه. همی کمپاین که ما برتان نامش گرفتم زیادتر کسی نا در فیسبوک و در رسانه ها میباشن، زیادتر مردم ما که در قریجات زندگی میکنن در ولایت های دورن هستن، اونا زیاد برای رسانه ها دسترسی ندارن. خوبتری میشه که نو ورکشاپ ها برشان دایر شوه و مجالس که دایش هم اگه اشتراک داشته باشه برش بگیره. ما باید نفر دیده همه جای دیده باید ما همه قسم کمپاین های خود برای بندازیم، باز موثریت برنامه را ما میتونیم که بگیریم.
بله، یو بل پختنه می ده کوله چی تاسم دی که موافقی هستی را سره چی اساس طولنه یو سنتی طولنه ده و پا دست سنتی طولنه که تاسو ده کمپاین خبره وکده پا دی رابطه، واقعا ده کار مشکل ده و خزو تا مختل ستاسو پیغام چه ده چه شکل باید مختلاتشی چی ترسو وشی کده پا دست شرایطو که چی ده دوی کار و فعالیت ما خیص ولری و خپل پیغام هم رسی.
بله، او تاسو دیر صحیح موضوع تا اشاره کرد. باید که ما که هستم افغانستان همی چی میگن همی کانتکست افغانستان در نظر داشته باید یک کار یک پروژه خود که تطبیق میکنیم باید بکنیم، اما تو کمپین خشونت من خشونت علیه خانم هارم باید به نظر داشته می رسم رواج افغانستان انانات یا زیادتر سر از اون موضوعات ما باید همیشه تمرکز داشته باشیم که بسیار زیاد کس اثراتش سر امی جامعه افغانستان بسیار زیاد اثر انگیز است و همچنان سر خانم ها. ما سر از تو کمپاین هایی که مثلا هیچ مغربی از زیادتر مثلا که هست هیچ ببینیم که افغانستان شاید داشته باشه کلش ارتباط مگم به او سطح که باید داشته باشه به او سطح نداره، باید ما اونا را سعیست و در قدم بعدن ما میشه که سر از تو تمرکز کنیم. فعلا کدام موضوعات که عمده است باید تمرکز ما سر از نو باشه، مثلا تعلیم و تربیه دختران، صحت مادران و اطفال، باید تقویه بلند بردن اقتصاد زنها، باید سر از این موضوعات باید ما زیاد تمرکز ما باشه نسبت به دیگه کمپاینایی که مثلا زیادتر که است. به این سبب میشه که مثلا مردم که است اساسیت خود نشان بدن.
بله مرمن بارکزی تاسو صبر ته راګرزو ورزو یو څو اوریدون کی کرا سره وی بلشته دی اوریدون کی دوی راخلو بله سلام سړی مشه کزمنګ غاغورې لکم زینه ماډی کنیولې
بله سلام علیکم نک بولا منګل مې خوښنه
منګل صاحب خبرونه ته خرغلې
اوټو علیکم سلام د دغه د کارکونکو د دوه غتاو او ګرانه ملمنه ته ګرځول کوم سلامونه او نیک هیله باندې کوم
علیکم سلام منګل صاحب منګل صاحب مخکې دې نه پوښتنه دې مطرح کړي د رادیو اواز دې کم کچي ستاسو غیر نکاس کړي
bale
bale bale usse mera bani
baba sa bale de gane mel mai sa ka na te pa ta ke don fumo don pa re au 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 de ka do bu kuma ba ka ke kar ka ka na ma da ra jo qara wala us us wala wala au no ko mawzu ban de po na shom
خا د خبرونې موضوع دا د منګل صاحب چې په دې تیرو شپاړسو ولسو کلونو کې د میرمنو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی او دغه عامه پوهاوی څومره دې سبب شوی چې د میرمنو پر وړاندې کمزور زیاتی هم خشونت چې کیږي د دې په کموالي کې مثبت اغیز ولري په دغه موضوع سره غږیږو نو که کوم مشخصه پوښتنه هم لري له بارکزی صاحب نه یې مطرح کړي او که په دې موضوع باندې خپل نظر کولی شي راسره مطرح
انشاءالله په تور اتلونکو شپږ کلو کې د کار کوي دا او نور کله هم ته له ګرامې نو د ګرامې مل مې زه زما په څنګه بابا چې تاسو په دې وخت کې فکر یې دا تاسو څوک نه کیږي چې په دا هغه باندې نه پایل کوي په دې کار دې هغه باندې تاسو کار کوي
مننه منګل صاحب له خوښ نه اړ کنيولې و ورزو یو بل اوریدونکو امرا خلو سلام به فرماین از کجا تماس گرفتین
سلامونه و احترامات مو مغه
و علیکم السلام
هودي وردګ ما لا کابل امریکایون
او وردګ سپ خبرونه ته خراغلی
مننه ژوند دی اوس نو وګورم ډیر یو مهمه موضوع ده خدای زده شي او دا بدبختی ده زده نو په زیاره سیمه کې مو کړه خبرونه آیا خبره دمره مشکلات نشته دي خو په کلیوالي سیمه کې دا بدبختی زیاته ده چې نه په هوای او ظلم او زور ی خودمو په خراب باندې راځي چې دې په کورو کې یو تدې تهدید لوم دی ویات مشکل لوم دی وی دې خپل غږ فرته کو دې بیرون تا کو دا مشکل دی وی یو چاته او یو کار بس چې دې مولي دې چې اې چې خبره د تمرګ پورې چې یو داس څوک مولي دې استلوب دا کلی ولې سمو کې چې د مارک ته ورځي لو مارک صاحب نشم مارګین کړای خو بیا هم چې پښتنه نه دا کړی نو د مو په خورونو قایته شه د خپل مشکلات وو یو چې تاسو به مې پوښی یوټوب نو چې د شاده کور نه خبر دی
بله ډیره مننه وردک صاحب تاسو نظر مو واورید نو روسه به ملمنه هم په خپل تفسیر ولري ورزو یو بل اوریدون کيم راخلو به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین بلے کس منگا گا اور اے میرا بانی اوکے لکم زینہ ماڑی کنی والے خا فکر کوم دیورور سرمو پاڑی کا کتس مشکل شتا بلے از ماں خاگا اورے خا ورزو یو بل اوری دون کے راخلو دو دوی سرمو پاڑی کا کتس ستون زشتا دا یو بل اوری دون کے بام راخلو برگزی سے بیا بتا سرمو گرزو خا بلے سلام سڑی مشے لکم زینہ ماڑی کنی والے فکر کوم ټلیفوني اړیکو کوم لک څه ستونزه شته bale salam kazma zagawri wa alaikum salam meherbani khabarun ta kharaghli
nanan ko ramadan ta ta menmane ke salamuna salam nawrista ko kara khabar ada ke de khaz paak la bandi de huquq paak la bandi de tingal kam ke de rjat ka sawal ko pelare ke sekunda matlab pa pakya ke de zirmat le sawali tar ta khan sal ka دی غوډینه کوم خلک ګرځې کار تر راځي لاړه ما او دې پښتنه خلک کابل فلاسي هغه دا ګومان کوي چې بل هوا تلاړه نو په کابل خار کې خو معلومه خبره ده چې حکومت ته نور هغه ډیر مطلب توجه کوي دا لري پروتستونه چې تر اوسه پورې مطلب خځینه تر مخامخ یې ملمنه نه ماده پښتنه ده تاسو په اطراتم کوم خپل خدمتونه د خځو د حق او حقوق لپاره وړاندې کړی دی او کنه
bale مننه ورور کور ودان نساس پختنه مو یاداش کړه. منګل صاحب اوریدونکو به خیبرګزی صاحب نظریات درلودل او یو دوه اوریدونکو هغه مشخص پختنه هم درلودي که تاسو یاداش کړی وي.
بله
او نو مهرباني وکړي.
ها لمرنه ورور ما څخه پختنه وکړه چې څو کال کیږي چې ما کار کړی دی او په کوم برخه کې مې کار کړی دی. نو زما ځواب ورته دا دی چې زما خو تقریبا د 15 کال کیږي چې داسې رسمي نه غیر رسمي زه خپل څومره چې زما په توانایي کې ده زه وسې ډېر زیات کوم چې ښځو لپاره کار کوم. نو چې چیرې وی کولی شم چې په بین المللي ورکشاپونه کې د هغې لپاره چې د هغې مختلف ستونزې چې دی د هغې لپاره د پالیسی جوړ کول باندې برنامه سازی لپاره د هغې لپاره کار وکړم. همداسې مختلف برخو کې لکه چې د آګاهي عامې لپاره چې کار کوم چې د خلکو آګاهي عامه پورته شي د ښځو لپاره مختلف ستونزې چې دی که دا یو تاوتریخوالی صرف نه دی نور هم ستونزې پکې شته. نو په هغې په هره زه هم خپل داسې کوششونه کوم. او بل دا دی چې زه هم یو د یو مسې غری یم د مسې په ذریعې هم زه مختلف پروژې لکه چې ښځو اقتصادي توانایي پورته شي د هغې په اړه هم زه کار کوم لکه چې د هغې لپاره مختلف برنامې جوړول لپاره په دې مختلف موضوعګانو لپاره باندې زه خپل څومره چې زما په توانایي کې ده زه کار کوم.
بله وردګ صاحب اړیکه نیولې وه د پښتنه دا وه چې نسبت کلیوالو سیمو ته په ښار کې مېرمنو ته کار شوی او په دې رابطه یې تفصیل هم درلوده او پوښتنه یې دا وه چې په سیال کې چې اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې ده هغې ته دومره پام نه دی شوی. په دې رابطه
زما ورور صحیح ویلی دی په ښار کې ډېر زیات کار شوی دی له حد اندازې نه ډېر زیات کار شوی دی په دې په نسبت چې لکه چې پکتیکا خوست هلمند قندار اروزګان هلته دومره ډېر زیات کار نه دی شوی دی. موږ ګورو ډېر زیات تفاوتونه شته لکه چې شمالي ولایتونه ته ګورو بلخ ته ګورو قندار ته بیا ګورو ډېر زیات ځمکه او اسمان ترمنځ پکې توپیر شته. نو یو ستونزې هم په دې کې دا دی چې امنیتي ستونزې هم ښه نه دي که نه لکه چې خوست او پکتیا او پکتیکا کې یو ښځې نشي کولی یو داسې نور نړیوال سازمانونه نشي کولی چې دومره جرأت نه لري چې هلته ولاړ شي خپل پروګرامونه وړاندې کړي په دې په نسبت چې کابل کې یا بلخ کې یا هرات کې چې امنیت ښه دی. نو یو ستونزې امنیت هم دی او بل دا دی چې خلک هم خپل اوچت شي که نه خپل ږغ پورته کړي خپل خواهشاتونه له دولت ته وایي چې موږ هم داسې تقاضاګانو لرو چې موږ لپاره هم باید داسې برنامې شي موږ خپل خلک هم باید مرستې کړي. نو په دې په خاطر باید خلک هم باید لږ فعال اوسېږي. نو بیا کولی شو چې برنامه د ښځو لپاره یا مختلف برنامه موږ کولی شو چې بیا کار ور باندې وکړو.
بله برګ صاحب تاسو ته بیرته راګرځم قدر منوریدونکو ورزو یو لنډه د مراخلو بیرته خپل بحث ایدم ورکو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
محترم اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خراغلی برګزې صاحب دغه یو موضوع چې مخکې تاسو یو څه وضاحت ورک په متعدد خبرونو کې دا بحث مطرح شوی د خار او د کلیوالي سیمو چې هلته ستونزې هم ډېرې موجودې دي یعنی په یو شکل شکایتونه شته دي. پښتنه می دا کوله چې ستاسو نظر څنګه کیدی شي چې مشخصا د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه یا د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي پر اړه باندې د خارونو او د کلیوالو سیمو ترمنځ د غوټن لمنځه یوړل شي.
ډیر زیات مننه. ما می خوایم که برتن بگویم اتو نیست که مثلا در شهر که هسته خشونت علیه زنا کم هسته نسبت به که به اطراف که هسته خوست قندار یا خشونت در همه جای یک برابر هسته. ما گفته نمیتونیم که مثلا در کابل خشونت علیه زنا کم هسته نسبت به خشونت علیه زنا در اطراف. برنامه ها زیاد در کابل گرفته میشه چون کابل مرکز افغانستان است. مگم در یک هسته مقصر هم جامعه جهانی هم است، هم اینجوهای خود ما که هسته افغان ها هم است و همچنان که از دولت هم است. دولت باید تمرکز خود باید یک برابر یک سان بر تمام ولایت ها باید داده شوه. مشکل اساسی که است در صدرهای امی برنامه جور کردن و تطبیق کردن برنامه امنیت است. تا که امنیت نباشه نمیتونه که مثلا یک مسی دولتی یا مسی خارجی بره در ولایت یک کار انجام بده، چون که اول که است تضمین جان از اون کارمنده از اونا نیستن. باید در صد اول باید که هم جامعه جهانی هم باید دولت باید زیاد کوشش کنه که امنیت صحیح بسازه.
بله برگزی سبتا سبیر تر اگرزو ورزو یو چو آوریدون که نور هم را اخلو. بفرماین از کجا تماس گرفتیم؟ خاطر سر دی اوریدون که سر مو اړیکه پریش و نن په تلیفونی شبکه که هم یو څه ستونزې شته دي. سلام ستړي مشه لکم زینه مو اړیکه نیولې. دوی سره مو اړیکه پریش و. خا کاوریدون کی په لاین کې و دوی بم را وخلو. برعکس سپ تاسو خبره دی دی وکړه چې په خارونو او کلو کې یعنی دواړو کې مشکلات شته دي او عمده دلیل مو نامنی یاد کړه.
بله
خو داسې ځینې سیمې هم شته دي چې هلته به یعنی هدف مې لرې پرتې سیمې کلیوالې سیمې چې هلته به امنیت دومره هم خراب نه وي، خو تر اوسه پورې د په همدې برخه کې که د عامه پوهاوي مثال را واخلو که نور ځینې کارونه چې باید د مېرمنو د تقوی او د دوی د پیاوړتیا لپاره وشي نه دي شوي. دې کې تاسو که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو څه حکومت او هغه انجوګانې چې کار کوي په دې هغوی هم پړې دي، دوی ته څنګه کېدای شي چې ور ورسیږو؟
دې لپاره دولت ته پکار دی باید چې داسې پالیسي رامنځته راوړي چې هلته انجوګانو لپاره چې څه خارجي وي چې ملي انجوګانې وي ورته داسې ځایونه ورته صرف ورته ونه ښایي چې لکه چې دا بلخ دی امنیت پکې شته ځانو هلته کار کوه. دې لپاره د وزارت اقتصاد چې هلته انجوګانو ورسره راجستر دی باید هغې خپلې داسې تعقیبي برنامې ولري چې وګوري چې کوم انجوګانې او څومره انجوګانې په کوم ځایونو کې ډېر زیات کار کوي او په کوم ځایونو کې هیڅ کار نه کوي. نو هغې لپاره داسې ورته پکار دی چې داسې یو پالیسي جوړه کړي چې انجوګانې باید دولت باید هر چېرته خپل توجه هر چېرته ورکړي.
بله برعکس یو بله موضوع چې دا هم د عامه پوهاوي فکر کوم یو اورېدونکی په لاین کې دوی برا وخلو. بیا به بله سلام ستړي مشئ. بله او مهربانی.
بله نه کبلا مکن کبلا منگل هم زیم دوست هم دوست
منگل سه پست آقای منگیت سام ناورو رادیو دی بند نکا. بله اوس لگ بهتر است رادیو دی بند. بله بله اوس سهش مهربانی.
بله من میشه خواهم دوما پوستن داده دخا خیلی بارگ بیش که کنار یا ایا تاسو کوم دوه ولایت تللی یا کوم اته کلیوالو سیمه تللی او کومې ځایونه کوم مشکلات سره مخامخ دي کنه یا په سره مداده او بل مداده په سره باندې ایا تاسو تر کومه ځای پورې رسولای دي خلاص کولای دي او کا لا تر اوسه پورې د تطابق دي کنه.
بله
دې تاسو کوم تحصیل غوړي دي. بله یاله
مننه مننه منګل صاحب اړیکې نیولې و. خا د دوی پښتنې ته به ورسره راشو. بارکزی صاحب، ما مخکې پښتنه مطرح کړه چې دا هم موضوع د عامه پوهاوي یو برخه، تاسو به هم کېدی شي په دې مسله کې راسره موافق یاستئ چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې اکثره مېرمنې چې حقوقي قضیې لري او له متعددو مشکلاتو سره مخ دي، دوی په یو شکل د دغه عدلي او قضایي بنسټونو کې د دوی د دوسیو د جریان او همدارنګه دوی مشکلات تر رسیدنې په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. په دې رابطه باندې څومره کار شوی او تاسو په دې برخه کې څومره راضي یاست؟
زه خو شخصا په دې مورد کې زه راضي نه یم، ځکه چې دومره ډېر ورته کار شوی نه دی. متاسفانه زموږ ډېر ښځې چې ډېر زیات بې سوادان دي، هغه نه پوهېږي چې څنګه یو مراحل طی کړي چې تر څو پورې چې خپل قضیې دقیق قضیې حل شي. نو په دې مورد کې ډېر لږ کار شوی دی. څومره چې زموږ ستونزه ډېر زیات دی، په هغې مناسب ډېر زیات زه درته ویلی شم چې لکه 15% یا 15% نه هم لږ کار وربندې شوی دی. زه خو شخصا ورڅخه راضي نه یم.
او په دې برخه کې خپله مېرمنې څومره ونډه لري او رول لري چې هغوی باید کم کارونه وکړي تر څو په یو شکل یو تحرک رامنځته شي او په دې برخه کې مؤثر اقدامات ترسره شي؟
زه ستاسو سوال باندې پوه نه شوم.
بله، هدف مې دا و چې په دې برخه کې خپله مېرمنې څومره مهم رول لرلی شي چې دوی اقدامات وکړي، فعال شي.
نو مېرمنې خو ډېر زیات رول لري. کله چې چیرې مېرمنې باسواد وي، چې بې سواد وي نو هغه نه پوهېږي چې خپل کور نه راوزم نو چیرته ولاړ شم، خپل کور لارې ورته معلومه نه دی. نو چیرې ښځې باسواد وي، تعلیم یافته وي، نو تاوتریخوالي کچه باندې کېدی شي چې اثرات ورباندې وي، که نه تاوتریخوالي کچه کېدی شي چې لږ رخکته شي.
بله.
نو ښځې باید په دې مورد باندې ښځې باید تعلیم یافته وي، نو بیا کولی شي چې ښځې خپل لارې ځان لپاره وټاکي.
بله، بارکزی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. له خوست نه کوم اورېدونکي اړیکه نیولې. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلي. مهرباني، د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لرې یو یک مشخصه پوښتنه مطرح کړئ. رادیو مخکې د خبرې وکړو، به خیر رادیو مو بند کړئ چې ساسو آواز انعکاس کړي. بله، مهرباني. مولم مخکې د خبرې وکړي، رادیو مو مخکې آواز انعکاس کوو، ول چې رادیو بند کړئ. مهرباني وکړئ، وسم شو. بله، ساسو غږ موږ لرو. مهرباني. ښه، نو مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ، موږ یاداشت کوو، ځواب به درکړو.
بارکزی صاحب، نه مې دغه پوښتنه وه چې دوی د امنیت په حصه کې وویل چې امنیت په بعضې ولایاتو کې د خوست کلته ولایت په تمام افغان د خوست ولایت کلته په تمام افغانستان کې امنیت لکه په خوست کې چې ده، نو د سر کې د خوست نه الحمدللہ.
بله، مننه ورور، دوی خپل نظر درلوده. بارکزی صاحب، امغه مخکیم دا مسله مطرح شو. مهرباني،
زه غواړم چې خپل ورور ته ځواب ورکوم. سید چې خوست کې امنیت شدي، زه خپل یو میاشت مخکې خوست ته تلیوم، ګربز ولسوالۍ ته تلیوم، هلته د شمسی برقونه لپاره ما سروې کړی دی. ښځو سره تقریبا شل ناپورته ښځو سره ما خپلې هلته ګربز ولسوالۍ کې د مختلف قریو څخه ما ښځو څخه سروې کړو. په دې اړه پورې خوست کې امنیت ښه دی، زما ورور وایي چې خوست کې امنیت ښه نه دی. خو بیا مخکې څنګه چې ما ویلي وو چې د انجوګانو تمرکز په دې ولایتونو کې نه دی، که نه نو هغه ډیر زیات نور ولایتونه ته ګوري، لکه چې بلخ ولایت هم داسې نور کابل ته ګوري، هرات ته ګوري. دې ولایتونه کې د هغې هېڅ تمرکز نشته. ما مخکې هم ویلو چې د دولت ته پکار دی چې داسې پالیسي جوړه کړي چې انجوګانې یا برنامې چې جوړیږي باید ټول ولایتونو ته برابر جوړ شي.
بله برګزی صاحب، د خبرونې وروستۍ شیبې دي، په لنډو کې غوښتل مې چې د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو مشخص وړاندیزونه څه دي چې لا هم په دې برخه کې کوم کارونه چې کېږي اغېزمن تمام شي.
از خاطر آگاهی همه به مرتن میم که آگاهی همه تنا یک علتش است، یک سببش است که خشونت علیه زنا زیاد است. ما میبینیم که روز بروز امنیت که خرابتر میشه، خشونت علیه زنا هم زیادتر میشه، چون که تطبیق قوانین که است کمتر میشه در هر مناطق که است، قانون نمی باشه در منطقی نام تطبیقش هم نمی باشه. و دیگر که است تنا در آگاهی اما باید نباید کار شد، باید مردم هم باید سطح اقتصادشان باید بلند شد. باز ما میتونیم که خشونت علیه زنها را ببینیم که کمتر شد.
بله دیر زیاد مننه مدنی فعال مینا رنا بارکزی چه خبرونی تراغلی. قدرمون آوریدون که لطاسو هم مننه کم تربیه ما پا پاک و مهربانه چختن تلاس برد.